په پیښور کې د مخام 15 بجې شروع دونکو د مشال رادیو د نننۍ او نه ساته خبرونو په دې خرنۍ خبري کړه کې ز هارون بچا درته سلام نوایم. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمه ایز موضوعاتو رپورټونه درورو. خبرونه به مجید بابر وړاندې کړي.
مشال د خبرونو سرټکی د اسلام آباد های کورټ مشر قاضي ویلي چې د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان په کورمه کې د قومي اسمبلی په زمینی انتخاباتو کې برخه اخیستی شي. د جنوبي وزیرستان اعظم ورسک او د لکی مروت په شاباس خیلو کې په دوو بمی چاودنو کې یو کس وژل شوی او دوه ژوبل دي. د ایران سرکاري میډیا د اکتوبر په 23مه د هغه هیواد د ایټمي توانایي د ادارې په حواله ویلي چې یو بهرني هیواد دغه ادارې سره تړلې د یوې څانګې د ایمیلونو سرور هیک یا غلا کړی دی. اوس د مشال د خبرونو تفصیل. د اسلام آباد های کورټ مشر قاضي ویلي دی چې د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان په کورمه کې د قومي اسمبلی د څوکۍ لپاره د نوماند په توګه په زمینی انتخاباتو کې برخه اخیستی شي. قاضي اطهر من الله د اکتوبر په 23مه د خان د نااهلۍ درخواست په اړه په اورېدنه کې وویل چې پر نوموړي په انتخاباتو کې د برخه اخیستو هیڅ بندیز نشته او هغه یوازې په قومي اسمبلی کې د خپلې اوسنۍ څوکۍ لپاره نااهله شوی دی. دا تر هغې وروسته دا چې د پاکستان د انتخاباتو کمیشن د اکتوبر په 23مه د توشخانی مقدمې فیصله واوره ول او ویل چې خان ورته د شتمنۍ او ډالو خرڅولو په اړه ناسم معلومات ورکړي ول، نو ځکه د آئین له درې شپېته مادې سره سم د قومي اسمبلی څوکۍ لپاره نااهله کوي. د جنوبي وزیرستان اعظم ورسک او د لکی مروت ضلع په شاباس خیلو سیمه کې په ځمکه کې خوندي بمی چاودنو کې یو کس وژل شوی او دوه ژوبل دي. د واڼې سیمې نه د پښتون ژغورني غورځنګ د مرکزي کور کمیټې ممبر مولانا زینت الله افغان مشال ریډیو ته ویل چې په واڼه کې د طالبانو کمانډر تاج وزیر باندې بمی برید شوی، خو هغه په دې برید کې بچ پاتې شوی او ورسره په موټرسایکل تیرېدونکي درې کسانو کې یو وژل شوی او دو جوبل دی. بلخوا لکی مروت ضلع شاباس خیل سیمه کې نن سهار ناپیژندلو وسلوالو په پولیس گاڑی بمی برید سره ډزې هم کړې دي. خو د لکی مروت د پولیسو ډی ایس پی مراد علی مشال ریډیو ته وویل چې په دغه برید کې پولیس والا ته هیڅ زیان نه دی رسیدلی. په اعظم ورسک تاڼه باندې د برید ذمواري چا هم منلې نه ده، خو د لکی مروت ضلع کې په پولیسو گاډو باندې د برید ذمواري تحریک طالبان پاکستان منلې. د خیبر پختونخوا په کورمه کې د خلکو د مظاهرې له لارې له حکومته په سیمه کې د امنیت د ټینګولو غوښتنه کړې ده. پرون د اکتوبر په 23مه په پاړچینار کې د کورمې د پاک یوت موومنټ په نوم د ځوانانو سازمان لخوا جوړ شوې مظاهره کې ګډونوالو د ترهګرۍ نه منو شعارونه ورکړل. مظاهره چان تر بازار تیرېدو وروسته د خبریالانو د مرکز مخې ته پرلت ووهلو. د ځوانانو د غورځنګ مشر میر افضل خان توري شمشال لیډیو ته وویل چې دوی په هیڅ صورت ترهګري نه مني.
دہشت گرد ہے پہ یہ شکل کیا مت ایکسیپٹیبل نہ دے یہ حکومت پلیس ہے ہر حکومت خمو پختون کچھ پلیس ہے دیمو علاقہ سے کمو اسے ڈسٹرب کی گی دیمو تجارت اسے ڈسٹرب کی گی دیمو امن اسے ڈسٹرب کی گی دسی پلیس ہے بالکل متقبل نہ دے.
په کورمه کې په تیرو څو میاشتو کې د مځکو د ملکیت په سر جګړو پر امنیتي ځواکونو بریدونو او د یو ځایي کس د مړي موندنې ځایي خلک د امنیت په اړه اندېښمن کړي دي. په دې وروستو کې د خیبر پښتونخوا په ځینو نورو ضلعو کې هم ځایي اوسېدونکو د سولې لاریونونه کړي دي. حکومت لاریونوالو ته په وار وار ډاډ ورکړی چې هیچ چا ته به د سیمې د امنیت خرابېدو اجازه ورنه کړي. د پاکستان د وکیلانو مرکزی او درې صوبایي ټولنو د سپریم کورټ د چیف جسټس له لوري د هغه عدالت لپاره د ججانو د نومولو پر ضد نن له عدالتي کاروایانو څخه بایکاټ کړی دی. دا بایکاټ پر داسې وخت شوی چې نن د پاکستان د عدلي کمیشن د سپریم کورټ د خالص اوکو لپاره د ججانو پر نومونو غور کوي. چیف جسټس عمر تابندیال د سپریم کورټ لپاره د څلورو ججانو نومونه تجویز کړي دي. خو د خیبر پښتونخوا، بلوچستان او سند د وکیلانو ټولنې مخکښه مشرانو پرون مشال لیډیو ته وویل چې نومول شوي کسان نه مني. د خیبر پښتونخوا د وکیلانو ټولنې مرستیال محمد علي جدون پرون مشال لیډیو ته وویل پر نومول شوو ججانو یې ځکه اعتراض دی چې د ده په وینا پکې د پېښور های کورټ د هیڅ یو جج نوم نشته. د بلوچستان د وکیلانو د ټولنې د انتظامی کمیټې مشر محمد ایوب ترین بیا پرون مشال لیډیو ته بایکاټ وجه دا یاده کړه چې په وینا یې د سپریم کورټ لپاره کم تجربه لرونکي او داسې کسان نومول شوي چې کاري موده او رتبه یې ټیټه ده. د سند د وکیلانو ټولنې مشر عبدالفقار علي خان جالبانی بیا له مشال لیډیو سره په خبرو کې تور پورې کړ چې عمر عطا بندیال د عدالتي پریکړو د کاری مودې زیاتوالي د اصول خلاف ورزي کوي چې دوی یې نه مني. چیف جسټس په دې اړه سندې ویلي، البته سمو د وړاندې یوې دستوري ته د وینا پر مهال دې موضوع ته په اشاره ویلي ویل چې د عدلیې تر څنګ د هیواد ټولې چارې د آئین په چوکاټ کې پر مخ وړي. او وروستۍ خبر دا چې د ایران سرکاري میډیا د اکتوبر په 23مه د هغه هیواد د ایټمي توانایي د ادارې په حواله ویلي چې یو بهرني هیواد د دغه ادارې سره تړلی د یوې څانګې د ایمیلونو سرور هیک یا غلا کړی دی. د ایټمي توانایي دا اداره زیاتوي چې انټرنیټي غلو یا هیکرانو څخه معلومات په انټرنیټ هم خپاره کړي دي. دا خبره یوه ورځ پس له هغې مخته راغلې چې د هیکرانو یو ایراني ډلې بلیک ریوارډ په ټولنیزو پاڼو دعوه وکړه چې د ایران د ایټمي بجلی د پیداوار او د پرمختګ د کمپنۍ د ایمیلونو داخلي نظام یې هیک یا غلا کړي. د مشال د خبرونو پای.
خبرونه مولا مجید بابا راوړل په روانه خبرونه کې رودونکو پر دی او یو شمیر نورو سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه لرو. د ارشد شریف په نوم یو مشهور پاکستانی خبريال پرون په کینیا کې د هغه هواد د پولیسو په ډزو وژل شوې ده. په پیښور کې یو خبريال او د چارو شونډن کې وایي دا وړه پیښنه ده او باید وپلټل شي.
تحقیقات په کار دي. ارشد شریف په کوم حالت کې د پاکستان نتر دا غو موقف سو د شکوک شبهات دي.
پرون په پړچنار کې د پام وړ شمیر کسانو د دې سیمې د امنیت لپاره مظاهره وکړه. هم پرون بیا د جنوبی وزیرستان په کونیګرام کې لزګونه کسانو د موبایل فون او انټرنیټ د بندښت پر ضد احتجاج وکړ.
4G 3G خدا سار وخوري میږي چې سر کې موبایل مشته بهال شي چې مل چا سره رابطه کېدای شي کنه بالکل بے رابطه شوی.
هیله د مشال رادیو سره اوسه. ربشو اولنۍ موضوع ته په کینیا کې دی. پاکستانی خبريال او ټي وي انکر پرسن ارشد شریف تر وژنې وروسته په پاکستان کې خبريالانو، وکیلانو او د بشري حقوقو فعالانو دغه پیښې د پلټنو غوښتنه کړې ده. په اسلام آباد های کورټ کې د بیرستر شعیب رزاق په نوم د یو وکیل لخوا په داخل شوي درخواست کې له دې عدالت غوښتنه شوې چې د شریف د وژنې پیښې پلټلو لپاره یو کمیشن جوړ کړي. د ارشد شریف د وژنې خبر تر ټولو مخکې نن سهار د هغه کونډی جویریا صدیق پر ټوټر پاڼه ورکړل. پر رسنۍ او د کینیا د پولیسو یو بیان هم مخته راغلی چې پکې د شریف د وژنې پیښې د پلټنو خبره کړې ده. تفصیل غلام غوث راکوي.
په پاکستان کې د خبريالانو د مرکزی تنظیم پی ایف یو جی مشر شهزاده ذوالفقار د اکتوبر په 23مه نیټه مشال ریډیو ته وویل
جرنالست کمیونټی چې دی هغه په دې کنسرن دی چې ولې شوې ده. دا خپل ارشد شریف هم دا خبرې کوله چې زما کور مخته چې دی پلین کلوت کې خلک چې دی همیشه ما لیدلې دی او را راسا کړی دی. دا څه اثر تور څه دا څه دی متی الله جان سره دا څه دی. دا خو پاکستان رنګه ملک چې دی هلته خو طاقتور چې دی خپل طاقت ښکاره کوي او دا میډیا چې دی دا خپل بندوي.
دا ارشد شریف د وژنې خبر تر ټولو اول د هغه میرمنې او بریالی جویریا صدیقی نن سهار وختي په خپل رسمي ټوئیټر پاڼه ورخړې وو. د کینیا د سرخال نیروبی د پولیسو لخوا د رسنیو سره په شریک شوی بیان کې د پولیسو لخوا د ډزو په پیښه کې داغه د وجنې پخلې شوې دي. خو پولیسو ویلي دي چې ارشد شریف د نیروبی په لور په کوم موټر کې سفر کولو نو په یو چیک پوسټ د ډرایور لخوا د موټر د نو درولو وروسته پولیسو په خطایې کې په دغه موټر ډزې کړې وې. او کینیا کې د نیروبی پولیسو د دې پیښې پلټنې پیل کړې دي. خبریال او سیړونکي شمیم شاهد هم د خبریال ارشد شریف د وجلو د پیښې د پلټنو سره متفق دي. خو هغه وایي پکار ده یو آزاد او بې پلوه اداره د دې پیښې پلټنې وکړي.
تحقیقات پکار دي. ارشد شریف په کوم حالت کې د پاکستان نتر دا غو موقف سو نو ظاهر خبر ده چې دا غنه ډیر شي شکوک او شبهات دي. باقی پاتې شو په کینیا کې واقعیات شي نه ده په کینیډا کې هم ځینې پیښې شوې دي. داسې په لندن کې هم ځینې پیښې شوې دي چې په هغې کې مطلب خلک ګوته چاته نیسي. ملل متحد له تحقیقات پکار دي. یو ډېر غټه واقع شوې ده. یو ډېر غټ جرنلسټ دی. یو ډېر غټ نوم دی پاکستان کې. مطلب د ارشد شریف نوم بنه جرنلسټ نه دی. د دې نه وړاندې هم شوې دي خو په هغې کې تحقیقات نه دي شوي. شهزاد سلیم پکې شوی دی، حیات الله پکې شوی دی، موسی خان خیر شوی دی.
په عین حال کې په اسلام آباد های کورټ کې د بیرستر شعیب رزاق په نوم د یو وکیل لخوا په یاد عدالت کې د دې پیښې د پلټنو لپاره د کمیشن جوړولو غوښتنه شوې ده. د اکتوبر په 23 نیټه د دغه پیټیشن د لومړۍ اورېدنې وروسته ایکسپریس ټریبیون ویبپاڼې په خپل راپور کې لیکلي دي چې اسلام آباد های کورټ د دغه خواست د اورېدنې وروسته د داخله چارو او خارجه چارو سیکرټریانو ته امر ورکړی چې په سمدستي توګه دی د ارشد شریف د کورنۍ او خبريالانو سره تماس ونیسي او سباله دی عدالت ته د دې پیخي راپور راوړي او د دې ترڅنګ د کینیا د نیروبی ښار نه پاکستان ته دغه د مړی د راوړلو انتظامات وکړي. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ترڅنګ اوسه د سحر لنه هو د مخام تر شپګو.
د اسلام آباد های کورټ مشر قاضی ویلی دی چې د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان په کورمه کې د قومي اسمبلی د څوکۍ لپاره د نومان په توګه په ضمني انتخاباتو کې برخه اخیستی شي. قاضی اطهر من الله د اکتوبر پر 23 یعنی نن د خان د نااهلۍ درخواست په اړه په یو اورېدنه کې وویل چې پر نوموړي په انتخاباتو کې د برخه اخیستو هیڅ بندیز نشته او هغه یوازې په قومي اسمبلی کې د خپلې اوسنۍ څوکۍ لپاره نااهله شوی دی. دا تر هغې وروسته ده چې د پاکستان د انتخاباتو کمیشن د اکتوبر پر 23 د توشخانې مقدمې فیصله واوروله. وی ویل چې خان ورته د شتمنیو او ډالیو خرڅولو په اړه ناسم معلومات ورکړي ول، نو ځکه د آئین له 23 مادې سره سم د قومي اسمبلی څوکۍ لپاره نا اهل کوي. تفصیل د شبیر احمد جان پر رپورٹ کې.
د اسلام آباد های کورٹ چیف جسٹس اطهر من الله د ګل پورس د عمران خان د نا اهل پاړه درخواست اوریدنې په وخت ویل چې په خوانی وزیر اعظم عمران خان د اکتوبر په 13 کورمکی کیدونکو د قومي اسمبلی ان 15 سلويختمه باندې زمینی ټاکنو کې برخه اخیستل شي او په د نوې ټاکنو لپاره هیڅ بندیز نشته دی. دوی وایي دغه نااهلي یوازې د هغې څوکۍ لپاره ده په کوم چې دی دا وخت د قومي اسمبلی غړی دی. پېښور های کورټ او د سپریم کورټ وکیل علي ګوهر دورانی مشال لیډو ته په دې باب لوایي
د الیکشن کمیشن فیصله چې کوم زمونږ روان دی راغلی ده او کوم مونږ کتلې ده دا هغه چې کوم افیکټ دی هغه صرف اور صرف نوټیفاید چې کوم حلقه ده د کوم نه عمران خان پارلیمان کې دی او هغه حلقه د میاواله حلقه ده. د نور چې کوم اوس د حلقو نه الیکشن شوی دی نه پاغې باندې خولا دی نه او تغه ستر نه هغه نوټیفیکیشن شوی چې نوټیفیکیشن اوشي نه د هغې نه پس به بیا دا خبره کیږي چې دی کوالیفاید دی یا ډسکوالیفاید دی. او کوم د ډسکوالیفیکیشن د آئین کوم شک چې الیکشن کمیشن اوچت کړی دی نه د هغې نه چې کوم ډسکوالیفیکیشن دی نه هغه د پارلیمان د باقی سیشن د پاره نه د دې وو حلقو باره کې چې کوم عمران خان په کوم باندې الیکشن کړی دی او نه چې کوم د کورمې حلقه ده دې باره کې الیکشن کمیشن په خپل فیصله کې هیڅ هم نه دی ویلې.
الیکشن کمیشن د جمعې په ورځ توشخانه کیس کې د پاکستان تحریک انصاف مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان د پارلیمان د څوکۍ لپاره نااهله په دې ګرځولی وو چې د الیکشن کمیشن ته رښتیا نه وویلې او خپل مالی اساسې یې نوې ښکاره کړې کوم چې د الیکشن کمیشن د قانون او د پاکستان د آئین هم پرزت کار دی. د هغې وروسته عمران خان وکیل بیرسٹر علی ظفر اسلام آباد های کورټ کې درخواست کړی وو چې د الیکشن کمیشن د توشخانې فیصله دی وځنډوي ځکه عمران خان کورمه کې ضمنی ټاکنو کې برخه اخلي او بل په سیاسي توګه عمران خان ته زیان هم رسی. خو عدالت ورته وویل چې تر اوسه تاسو د الیکشن کمیشن تفصیلي فیصله او د هغې مصادقه نقل یا کاپیانې هم عدالت ته نه دي جمع کړې نو نه د کیس تر هغې اورېدنه کولی شي او نه تاسو له سټې درکولی شو یعنی چې دغه فیصله دی وځنډو. وکیل علی ګوهر دورانی په دې باب لوای
اسلام آباد های کورټ سٹے هم نشو ورکول زکه چې دی اٹیسټډ کاپیانې مصادقه چې کوم کاپیانې دي هغه دی لګول نه وي د پی ٹی آئی ټیم د درې ورځې ورکړی دی پی ٹی آئی لیگل ټیم ته چې تاسو دا خپل مصادقه کاپیانې په فایل او لګوي نو دا غینه پس بیا پاغي باس کیږي.
دا پاکستان الیکشن کمیشن د اکتوبر په 14 د پاکستان په اتو تقامی اسمبلی څوکۍ باندې ضمنی ټاکنې اعلان کړې وې چې پکې عمران خان په شپږو بری ترلاسه کړی وو او خیبر پختونخوا کورمه ان 15 سلويختم باندې ټاکنې د امنیت له وجې د ځنډول وروسته الیکشن کمیشن د اکتوبر په 13 دغلته ضمنی ټاکنې اعلان کړې دي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیوگانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا mashalradio.com کے
لوستلے اور ادلے اولی دلے شے.
په پاکستان کې نن وکیلانو له عدالتونو څخه بایکاټ کړی دی. د خیبر پختونخوا، سند او بلوچستان وکیلانو اتحادیه وایي هړتال په سپریم کورټ کې د ججانو په ګمارنه کې د رتبې او د زیاتې کاري مودې په پام کې نه نیولو پر ضد کوي. دوی دا اعلان په داسې حال کې کړی چې هم نن د پاکستان سپریم کورټ د مشر عمر عطا بندیال په مشرۍ د سپریم جوډیشل کونسل یو غونډه کیږي چې په کې به د سپریم کورټ د خالی څوکیو ډکولو لپاره، یعنی د ججانو په نومونو غور کیږي. د وکیلانو اتحادیه دا کوي چې چیف جسټس داسې کسان نومولي چې دوی په وینا جونیئر، یعنی د های کورټ د نورو ججانو په مقابله کې رتبه او کاري موده کمه ده. خو جسټس عطا بندیال بیا ویلي چې ټول چارې به د آئین په چوکاټ کې ترسره کیږي. تفصیل د مجید بابر په رپورټ کې.
په سپریم کورټ کې د قاضیانو د ګمارولو پر ضد د پنجاب نه علاوه د درې واړو صوبو د وکیلانو اتحادیې نن د عدالتي بایکاټ اعلان کړی. دا په داسې حال کې ده چې نن د اکتوبر په 23 د جوډیشل کمیشن هغه غونډه رابلل شوې چې پکې به د سپریم کورټ لپاره د نومول شوو قاضیانو په نومونو د بحث نه پس په ستر عدالت کې د دغو قاضیانو د ګمارولو منظوري ورکول کیږي. د اکتوبر په 23 مشال ریډیو سره په خبرو کې د خیبر پختونخوا د بار کونسل وایس چیرمین محمد علي جدون وویل چې دوی دا نومول شوي قاضیان نه مني او نن به په خیبر پختونخوا، بلوچستان او سند صوبه کې کار بندي شوي.
په خیبر پختونخوا کې خود عدالتي بایکاټ پریکړه شوي. د بلوچستان او د سند صوبې د بار کونسل مشرانو سره مي خبري شوي دي. د پنجاب صوبې د بار کونسل مشرانو سره مو خبري نه دي شوي، خو موږ درې واړه صوبې د نن په کار بندیز متفق یو. بل خبر دا چې د پیښور های کورټ نه د هیڅ یو قاضي نوم په دغه فیرس کې نشته. په مخکنی وختونو کې داسې هم وو چې په ستر عدالت کې د خیبر پختونخوا څلور قاضیان ګمارل شوي ول.
محمد علي جودون زیاته کړه چې د آبادی د تناسب مطابق په کار واچ د ستر عدالت لپاره د پیښور های کورټ نه 15 قاضیان اخیستل شوی و. خو داسې نه دي شوي، نو ځکه د وکیلانو ټول اتحادیه به د احتجاج په توګه عدالتونو ته نه حاضرېږي. د اکتوبر په 23 مشال ریډیو سره په خبرو کې د بلوچستان بار کونسل د اگزیکټیو کمیټه چیرمن محمد ایوب ترین وویل چې د ستر عدالت لپاره د ناتجربه کار او جونیئر قاضیانو د نومونو په نومولو یې اعتراض دی او نن به په بلوچستان کې هم د عدالتونو نه بایکاټ وي.
په دې کې د سپریم کورټ خپل یو ججمنت دی الجهاد فاست کړ، هغه کې دا فیصله شوې ده چې یا خو به سینیئر موست چې کوم د های کورټ ججز دی د الیویشن وکیل سپریم کورټ ته، یا سینیئر موست چیف جسټس به الیویټ کیږي و سپریم کورټ ته. اوس زموږ ریزرویشن باید زموږ خدشات باید موږ وایو چې تری من د خپل د مرضی کسان پر دغه باندې اخی او سپریم کورټ الیویټ کوي چې کوم ججان یا پر پنځم نمبر دی یا پر شپږم نمبر دی. نو موږ وایو د های کورټ ججز خو چې ټول خپل ایکسپیرینس لري، نو هغه د ګردو یو معیار دی، دغه ګردو قابلیت ته او هغه ګرد پر انټیګریټی وایز برابر دی. نو هغه د لا تسلیک ته واخه، یو پر پنځم نمبر ته سلیکټ، یو د شپږم نمبر ته سلیکټ، اول څلور نمبر پرې دی. نو دا څلورو کسانو کچیر کټابلیټی نه لري یا په دې کې الیت نشته، نو بیا په کارچ پای کوټ کې هم نه ناس.
د پاکستان د وکیلانو د اتحادیو د اعتراضونو په داسې حال کې رامنځته شوی چې د سپریم کورټ چیف جسټس عمر عطا بندیال، د اسلام آباد های کورټ چیف جسټس اطهر مین الله، د سندھ های کورٹ دو ججان جسٹس سید حسن اظہر رضوی، جسٹس شفیع صدیقی او د لاہور های کورٹ جسٹس شاہد وحید د سپریم کورٹ 15 خالی پوسټونو لپاره نومولی دي. ستر قاضی عمر عطا بندیال د دې حقیقت سره سره چې په ستر عدالت کې 15 خالی څوکۍ دي، د عالی محکمې لپاره څلور قاضیان نومولی دي. بلخوا د سندھ بار کونسل مشر ذوالفقار علی خان جالبانی د اکتوبر په 23 مشال ریډیو ته وویل چې د ستر عدالت لپاره د قاضیانو د نومونو په لړ کې ستر قاضی عمر عطا بندیال د عدالتي پریکړو د سینیاریټۍ د اصولو خلاف ورزي کوي چې دوی ته د منلو وړ نه ده.
سندھ بار کونسل، پاکستان بار کونسل او په هیواد کې د وکیلانو ټولې اتحادیې په دې متفق دي چې په نمونه کې به طرفداری او اقربا پروري نه مني او یوازې به د سینیاریټۍ په اصولو مبني پریکړې مني، ځکه چې دا د سینیرو قاضیانو حق دی چې ستر عدالت کې وګمارل شي.
د ستر قاضی په نومول شو کې جسټس شاهد وحید د لاهور های کورټ څلورم سینیئر جج دی او د سند های کورټ د ججانو د سینیاریټۍ په فهرست کې جسټس سید حسن اظہر رضوی په څلورم او جسټس شفیع صدیقی په شپږم نمبر دی. د روان کال د فروری راهیسی په ستر عدالت کې هیڅ قاضی نه دی ټاکل شوی. ستر قاضی بندیال د جولای په 28 په دې لړ کې د جوډیشل کمیشن غونډه رابللې وه چې په خپلو 15 نوماندانو غور وکړي، خو د لخوا تجویز تبعیض شوی قاضیان اکثریتی غړو رد کړل. ستر قاضی عمر عطا بندیال د وکیلانو د اتحادیو په تازه اعتراضونو سنې دی ویلي، خو د سپتمبر په 12مه د عدالتي کال د پیل پر وخت په خپل وینا کې ویلي وو چې په عدالتي پریکړو او د عدلي په معاملاتو کې د عین مطابق د بنیادی انساني حقوقو خیال ساتي. د سپریم کورټ بار اسوسییشن مشر محمد احسن بون او د پاکستان بار کونسل وایس چیئرمین چودھری حفیظ الرحمان د اکتوبر په 23مه مشال ریډیو سره په خبرو کې هم د وکیلانو د کار بندیز حمایت کړي.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار نه د ماخام تر شپږو بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو ترڅنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.
د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن د پخوانی مشر او د دې هیواد د یوې نومیالی وکیلې اسمې جهانگیر په نوم سلورم کانفرنس بیګا په لاهور کې پای ته ورسید. هغه د 2013 د اپریل پر 13مه د ورپېښې ناروغۍ له امله مړه شوې وه. اغلې جهانگیر په پاکستان کې د جمهوریت او بشری حقوقو لپاره د یو پیاوړي اواز اوچتونکي په توګه پیژندل کېده. د لاهور په کانفرنس کې د بشری حقوقو فعالانو او د یو شمېر سیاسي ګوندونو مشرانو، د پاکستان سپریم کورټ ځینو قاضیانو، وکیلانو او د مدني فعالانو زده کوونکو ترڅنګ د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین هم ګډون وکړ. د کانفرنس ځینو ویناوالو په خپلو خبرو کې د پاکستان پر عدالتونو او پارلمان نیوکې وکړې چې په خبره دا ادارې خپل کار په سمه توګه نه کوي. په کانفرنس کې په پاکستان کې د ورکو کسانو پر مسله هم خبرې وشوې. شانواز ترکزی یہ تفصیل نہ کبھی.
د بلوچستان نیشنل ګوند مشر او د قومي اسمبلی غړي سردار اختر منګل ویلي، پاکستان کې به هیڅ کله د ورکو تنانو د موندلو او په جالي مقابلو کې د ورکو تنانو د غوژنو مخنیوي ونه شي. نوموړی وایي دا ځکه چې دغه مخنیوي د واکدارانو ترجیحات او یا ضرورتونه نه دي. دی وایي دا لیکل در کوم چې دا زموږ د واکدارانو په ترجیحاتو کې شامل نه دي. ترجیحاتو کې څه شامل دي؟ هغه دا دي چې نوی چیف جسټس په څوک وي، د نیب چیرمن به څوک جوړ کړو، انتخابات دې د 15 کالو پسو شي وکړو، وړاندې آرمی چیف څوک جوړ کړو، مودی وغځوو که نه، د ایس آی مشر به څوک وي، نو هم دا زموږ ترجیحات دي. په لاهور کې د بشری حقوقو د کمیشن په خوانی مشر اسما جهانگیر سلورم کلیز کانفرنس د خپل وینا کولو نه وړاندې اختر منګل په بلوچستان، خیبر پختونخوا او نورو سیمو کې د مشکوک وژنو په شمول د ملتان په نشتره هسپتال کې د 500 نامعلوم مړو پوندرو خبرې کړې دي. دغه کانفرنس چې د اسما جهانگیر فاونډیشن او ځینې نورو ادارو لخوا په 22 د اکتوبر شروع شو، په 23 اکتوبر ختم شو. د کانفرنس عنوان په جنوبی ایشیا کې آئینی او یا قانونی بحران و. کانفرنس کې د سپریم کورټ د جج قاضی فایز عیسا، د قام پرستو ګوندونو مشرانو، صحافیانو، د بشري حقوقو مبارزینو، وکیلانو او د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین نه علاوه ګڼ شمېر خلکو هم خبرې کړي. خبریال حامد میر د میډیا حال احوال هم بیان کړ. وی ویل پاکستان کې کله هم میډیا آزاد نه ده پاتې شوې. حامد میر وویل نه یوازې میډیا بلکې پارلیمنت هم آزاد نه ده. کامران مرتضی ناستے د او سینیٹر اعظم نذیر تارر د ورکو تنانو د پاره د کمیټي په نمائندګۍ بلوچستان کې د پرلتوال سره مذاکرات وکړل او پرلت ختم کړ. پرلتوالو دوی ته د 500 ورکو تنانو یو لیست ورکړ چې خیر دی دا پریږدی، ما عدالت ته هم وړاندې کوي، بس دا ژمنه راسره وکړي چې دا په جالي مقابله کې وژنه نه. دا غینه پس وشو هم د دوی په مخ یو سپیړ وویل شو. په هغه لیست کې یو بیګونا شاعر هم هغه وژه او مړې ورته وغورځاوه. دغه شاعر د بلوچستان اوسیدونکي تابش وسیم نومېده. د ماشال ریډیو خبرونو سره سم تابش وسیم 4 ورځې وړاندې د پولیسو د ترهګرۍ د څانګې وژلی او پولیسو ویلي دغه مشکوک وسله وال و. وروسته بلوچستان کې د ورکو تنانو د موندلو یو تنظیم ویلي تابش وسیم په خوا ورک شوی او د پولیسو دغه داوا دروغ ده او دغه مقابله هم جالي ده. اسما جهانگیر کانفرنس 2022 ته د خپل وینا په وخت د سپریم کورټ جج جسټس قاضی فایز عیسا هم وینا کړي. نوموړي پاکستان کې د پخواني وزیر اعظمانو په وژنه یا په عدالتي فیصلو مرګ او وروستو په جمهوریت هم خبرې کړي. جسټس قاضی فایز عیسا وویل خلک باید اداري په نخ نه کړي او په اشخاصو تنقید وکړي. که په ادارو کې خلک شته نو خراب هم پکې شته. په ما د یو جج په حیثیت تنقید وکړه، سپریم کورټ ته څه موایا؟ په یو جرنل تنقید وکړه، څوک چې آئین ماتوي نوم یې یاد کړه، خو په ټولو عسکري قوتونو تنقید مکوه. یو بیوروکریټ باندې هم تنقید وکړه په نوم سره، خو د پاکستان په انتظامیه تنقید مکوه. ښه او خراب هر ځای وي، نو راځئ چې دا ښه د خرابو نه جدا. دغه کانفرنس ته د پاکستان وزیر خارجه بلاول بوټو زرداری، پخوانی وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی، د نېشنل ډیموکراټک موومېنټ افراسیاب خټک او ګڼ شمېر نور هم خبرې وکړې. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین کانفرنس ته په خپله وینا کې د خیبر پښتونخوا او بلوچستان په عسکري اپریشنو او ورکو تنان هم خبرې وکړې. نوموړي په عدالتونو او پارلیمنت سخت ټکونه وکړل. ویل چې عدالت په نشتر هسپتال ملتان کې د 500 مړو نوټس نشي اخیستې، نو ګنې د ژوندو خلکو به څه فکر وکړي. دی وایي چې دا په غټه کچه د بندیزونو د جواز لپاره اکشن ان ایټ آف سیول پاور ریګولیشن په شان قانون جوړ کړ، چې دی هم پکې لیکلي چې که یو څوک د هغه د ارادې په بنیاد مانا دا چې که یو څوک هسې هم ناسته او تی ملک او بیا دا ووایي چې د سوچ کولو چې دی به حمله کوي، نو داسې قوانین هم جوړ کړل. د سیول انتظامی د قوتونو لکه پولیس او نورو سره په قانوني عملدارۍ کې د مرستې قانون په 2014 کې جوړ شوی، چې ورباندې هغه وخت هم وکیلانو، قام پرسته غوندونو او د بشري حقوقو مبارزینو ټکونه کړیو. شانواز ترغزه، ماشال ریډیو، پیښور.
د خیبر پښتونخوا د یو شپږ نورو سیمو په سیر په کورمه کې هم پرون لزګونه کسانو د امنیت د ټینګښت لپاره لاریون وکړل. مظاهرچیانو د ترګرایز د شعارونه ورکول. د لاریون وینوالو حکومت وغوښتل چې د سیمې د دایمي امن لپاره تګلارې جوړې کړي. په کورمه کې پروستیو کې د قبیلو ترمنځ د ځمکو پر سر د شخړو تر څنګ وسلوال بریدونه هم شوي دي. د خیبر پښتونخوا حکومتي چارواکو په بیا بیا ویلي چې په سیمه کې د امنیت ښه کولو ته دوی ژمن دي. طارق اورکزی معلومات راکوي.
په اردو ژبه دا نارا چې معنا یې ده ترهګری ردوي، د کورمې ځایي خلکو په پړه چنار کې وهله. دوی د اتوار په ورځ د سیمې امنیت د ټینګښت لپاره احتجاجي غونډه کړې. په ښار کې ځایي خلک په ګڼ شمېر کې د پاک یوت موومېنټ په نامه د ځوانانو غورځنګ په بلنه راوتلي ول، چې په لاسونو سپینې جنډې نیولي هغلته لاریون وایستلو او بیا تر هغې پس څو ساعته د پریس کلب ودانې مخې ته پرلت وهلو. د یاد غورځنګ مشر میر افضل خان توري وایي د سیمې امنیت، پرمختګ او د پښتون نسل کشي خلاف ممکنه جوړه شوې هیڅ پالیسي منلو ته تیار نه دی.
دهشتګردۍ په یو شکل کې هم اکسپټیبل نه دی. یو حکومت پالیسي هر حکومت وي، هغه هر حکومت پالیسي وي، خو مو پښتون کوش پالیسي دیمو علاقې کوم اوسه ډیسټرب کیږي، دیمو تجارت اوسه ډیسټرب کیږي، دیمو امن اوسه ډیسټرب کیږي، داسې پالیسي بالکل متقبل نه دی.
دا مظاهره په داسې وخت کې شوې ده چې د اکتوبر پر 11 د ډنډرو له نور حسین کلی ترمن د ځمکه په سر جګړه تر پیل دو پاس د سیمه حالات کړکېچن شوی ول. د پاړچینار عنایت علی توری وای کالونه وشول چې د زمکو او یا نور ذاتی شخړې موجود دي، چې ور باندې خونړي جنگونه هم وشول، خو حل یې نه راوستل کېږي، چې دا د تشویش خبره ده.
ایمو کرمیوال پوی شوی دی، ایمو ځوانان پوی شوی دی، ایمو مشران پوی شوی دی، ایمو دستری کورم کغا اهل سنات ده، کغا اهل تشی ده، کغا پا دول ده و خبرو پوی شوی دی، سنن ورز پوری موسکیل کی گی پو گرده ده که ایمو بند شی، زر نظر دی مو، زر نظر دی مو مسائل حل کرده شی.
کچو هم پا سیما که امن قائم ده، خو ستمبر او بیا پا اکتوبر که دو زالا دزمک پسر جگڑا، دری واری پر امنیتی سرتیرو وسلوال بریدونا او د تختول شوی یو تن حلل کرده لاش د ملاوی دو پیخی رامنسته شوی. د پاڑا چینار مزمل حسین آغا وای موږ هم غواړو چې په امن او سکون کې ژوند تیر کړو، خو پټ تکتونه دغه ته نه پرېږدي.
د پاکستان نور ولکو د پوره جوړ کړی دی. مو ډیماند کوم خپل پالیسی میکرز نام څنګه شي پالیسی ایمو پښتون بل د پوره تیار شي، مو حق لري چې می واپس ولا زندګی کې راغو. اې بابد اې بچي د برګر ولا مسله دی، په مو د عزت ایمو د زندګی مسله دلته جوړ شي.
په ورستیو کې د خیبر پښتونخوا په دیر سواد، وزیرستان، مومندو او رگزو، خیبر او کورما کې خلکو احتجاجونه وکړل او د خپل سیمو د امنیت لپاره غک بور تکړو. د خیبر پختونخوا حکومت مخکې سوزل د صوبې امنیت ټینګولو ته ژمنتیا خودلې او ویلي چې په هیڅ حال کې وسلوالو ته د فعالیتونو اجازه نه ورکوي. طارق اورکزی، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا
په پیښور کې د ماښام 5:30 کېدونکو دی. لنډ خبرونه له مجید بابر اورو.
د
د اسلام آباد های کورٹ مشر قاضی ویلی دی چې د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان په کور مکی د قومي اسمبلی د څوکۍ لپاره د نومان په توګه په زمینی انتخاباتو کې برخه اخیستای شي. قاضی اطهر من الله د اکتوبر په 23 د خان د نااهلۍ درخواست په اړه په اورېدنه کې وویل چې پر نوموړي په انتخاباتو کې د برخه اخیستو هیڅ بندیز نشته او هغه یوازې په قومي اسمبلی کې د خپلې اوسنۍ څوکۍ لپاره نااهله شوی دی. د جنوبي وزیرستان اعظم ورسک او د لکی مروت ضلع په شاباز خیلو سیمه کې په دوو بمی چاودنو کې یو کس وجل شوی او دوا کسان جوبل دي. د وانی سیمه نه د پښتون غورنی غورځنګ مرکزی کور کمیټه ممبر مولانا زینت الله افغان مشال لیډو ته ویل چې په وانه کې د طالبانو کمانډر تاج وزیر باندې بمی برید شوی خو هغه په دغه برید کې بد پاتې شوی او ورسره په موټر سایکل تیرېدون کې درې کسانو کې یو وجل شوی او دوه جوبل دي. بل لوري د لکی مروت ضلع شاباز خیل سیمه کې نن سهار ناپیژندګلو ورسلوالو په پولیس ګاډي بمی برید کړی او ډزې پرې کړې دي. خو پولیس وایي چې په دې کې هغوی ته هیڅ زیان نه دی رسیدلی. د اعظم ورسک تاڼۍ باندې د برید ذمواري چا نه ده منلې خو په لکی مروت کې په پولیس ګاډۍ باندې د برید ذمواري تحریک طالبان پاکستان منلې. د خیبر پښتونخوا په کورمه کې د خلکو د مظاهرې له لارې له حکومت په سیمه کې د امنیت د ټینګولو غوښتنه کړې ده. پرون د اکتوبر په 23 په پاړه چنار کې د کورمې د پاک یوت موومنټ په نوم د ځوانانو سازمان لخوا جوړه شوې مظاهره کې ګډونوالو د ترهګرۍ نه منو شعارونه ورکړل. د پاکستان د وکیلانو مرکزي او درې صوبایي ټولنو د سپریم کورټ د چیف جسټس له لوري د هغه عدالت لپاره د ججانو د نومولو پر ضد نن له عدالتي کاروایانو څخه بایکاټ کړی دی. د ایران سرکاري میډیا د اکتوبر په 23 د هغه هیواد د ایټمي توانایي د ادارې په حواله ویلي چې یو بهرني هیواد د دغه ادارې سره تړلې د یوې څانګې د ایمیلونو سرور هیک یا غلا کړی دی. د ایټمي توانایي دا اداره زیاتوي چې انټرنیټي غلو یا هیکرانو سم معلومات په انټرنیټ هم خپاره کړي دي.
مشال ریډیو لن خبرونو رستره لاغی چې بوریس جانسن د برتانیا د محافظه کار ګوند د مشرایل سیاله ووت د ځخکاری چې هندی ولسلا ریشی سوناک د دې دند لپاره غوړي شي. سوناک ویلی کڅ هم د محافظه کار ګوند نه لازم لا تر لري خود د پوینا ګوند له هر څه مخ کې یو والی تاړتیا لري. جزئیات له احمد تکل څخه.
د برتانیا پخوانی صدر اعظم بوریس جانسن پرون پر خپل پخوانی دنده د غوړه کېدو لسیالي ووت او په دې توګه د هغه سیال د مالیه پخوانی وزیر 24 کلن ریشی سوناک ته لار خلاصه شو چې راتلونکي صدر اعظم شي او امکان لري چې دا کار نن وشي. د محافظه کار ګوند اصول لمخې ک یو کاندید په یوازې ځان د دې ګوند د سلو وکیلانو ملاتړ ولري نو د صدر اعظم د څوکۍ لپاره نومول کیږي او که دوه کاندیدان انډول رای وګټي نو بیا د ګوند غړي د جمعې په ورځ د راتلونکي صدر اعظم د غوره کولو لپاره رای ورکوي. جانسن په خپلو پرونیو څرګندونو کې وویل چې 102 وکیلان یې ملاتړ کوي او دای کولای شي چې یو ځل بیا د صدر اعظم په توګه غوره شي. خو د زیاته کړه چې دای په دې کې پاتې راغی چې خپل دوه سیالان ریشی سوناک او پینی موردانت د ملي ګټو لپاره یووالي ته وهڅوي. ریشی سوناک او د دفاع پخوانی وزیر پینی موردانت اوس یوازینی دوه کاندیدان دي. ویل کېږي د جانسن یو شمیر پلویان ښایي د میرمن موردانت چې ځان د یووالي استازي بولي ملاتړ وکړي. خو د اوس لپاره زیات شمیر وکیلان د سوناک پر خوا دي. د میرمن موردانت کمپاین ته نږدې سرچینو ویلي دي چې دا ماتې نه مني او سیالۍ ته به دوام ورکړي ځکه د دوی په وینا دا کولی شي د محافظه کار ګوند دواړه برخې چې په دې مسله کې درس پکې راغلی سره یو ځای کړي. بوریس جانسن په 2008 کال کې وروسته لدی چې د پلازمین لندن خاروال شو د برتانیا په سیاسي ډګر کې راڅرګند شو او په 2014 کال کې له اروپאי ټولنې د برتانیا د وټلو یا بریگزټ په سمبول بدل شو. هغه په 2019 کال کې انتخابات وګټل خو درې کال وروسته د خپل وزیرانو د مخالفت په نتیجه کې استعفا ته اړ شو. ښاغلی سوناک پرون وویل د هیلمن دی چې جانسن به په کور دننه او بهر عادي ژوند ته دوام ورکړي. ریشی سوناک ته لومړی ځل هغه مهال چې دی په 9 کلنۍ کې د مالی وزیر شو پاملرنه واوښته. هغه مهال جانسن صدر اعظم او د کورونا وبا په برتانیا کې خوره شوې وه. خو سوناک د میلیونونو وګړو لپاره چې د وبا له کبله په کورونو کې په قرنطین کې بند پاتې وو د مالی مرستې یو پروګرام جوړ کړ. سوناک که غوره شي نو د برتانیا لومړنی هندی الاصله صدر اعظم به وي.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار نه د ماخام تر شپږ بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو ترڅنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.
د روغتیا نړیوال سازمان WHO وایي افغانستان تر بل هر وخت د مهال د پولیو ورس لمن زوړلو ته نږدې شوی دی. د دې سازمان د افغانستان څنګه د هیله د پولیو نړیوال ورځ په مناسبت چې هم نن د اکتوبر پر 30مه منزل کیږي څرګنده کړی دی. د طالبانو د حکومت روغتیایي مسولان هم وایي چې د پولیو یا د ماشومانو د ګزند پیښې سږ او تیر کال په بیساري ډول کمې رپورټ شوی دی. تفصیل سالم احمد صالح اورو.
په داسې حال کې چې نړیوال سازمانونه د افغانستان پر بشري او اقتصادي وضعیت پرله پسې اندېښنې څرګندوي، د روغتیا نړیوال سازمان دغلته د ګزند په وړاندې د پرمختګ خبره کړې ده. د دغه سازمان د افغانستان څنګه پرون یکشنبه پر خپل ټویټر پاڼه ښلي، افغانستان تر بل هر وخت اوس د پولیو بشپړ له منځه وړلو ته نږدې سوی دی. د طالبانو حکومت روغتیایي مسؤلان د واکسین ښه او پر وخت تطبیق د پولیو قابو کولو یوازینی لامل بولي. افغانستان کې د پولیو له منځه وړلو د ملي بیړني عملیاتي مرکز مشر نیکولی شامامین ازادي راډیو ته وویل،
د کمپاینونو په جریان کې د واکسینو په شش کسا کچا یا کور جریا ډیر لوړ ده. د همدې وجنه د پولیو په پیښو کې خورا زیات کموالی راغلی دی. باید یادونه وکړم چې په تیر دور کې تقریبا 3.5 میلیونه ماشومان به په هر کمپاین کې د پولیو د واکسینو نه بې برخې پاتې کېدل، چې دغه شمېره اوس تقریبا د هغې د جملې څخه 3 میلیونه ماشومان هغه ماشومان چې دوی ته په واکسین نرسیدل هغه هم کور شوی دی.
د پخوانی جمهوری نظام پر مهال پر طالبانو نیوکه کېده چې د پولیو ضد واکسین د کور پر کور تطبیق مخه یې نیولې وه. په افغانستان کې په 2000 میلادي کال کې د پولیو شپږ 15 مثبت پیښې ثبت شوې وې، خو تیر کال یعنی په 2001 میلادي کال کې دا شمېر 4 ته راټیټ شو، او سږ کال 2022 کې تر اوسه 2 پیښې ثبت شوې چې یوه پکتیکا او بله کونړ کې ده. ښاغلی مومن وایي افغانستان کې سږنی ثبت شوې پولیو پیښې هم پاکستان کې له شته وایروس سره ریښه لري. د نړۍ په سطح د مهال افغانستان او پاکستان یوازنی دوه هیوادونه دي چې دا وایرس پکې پاتې دی. پاکستان کې به د وایرس پیښې د افغانستان پر تله ډېری راپور سوي دي. که هم د ازادي راډیو د مشال څنګه د راپور لمخې پر اوسه شکل یعنی په 2021 میلادي کال کې یوازې یو پیښه پاکستان کې ثبت شوی و، خو سږ کال 2022 کال کې د پاکستان روغتیایي چارواکو د پولیو د 10 پیښو خبر ورکړي. پولیو یو ډول انتانی او ساري ناروغي ده چې د ماشوم د بدن عصبي سیستم اغیزمنوي او د فلج کېدو سبب کیږي. دا وایرس د ناپاکو خوړو، اوبو، ډکو میتیازو او په ویالو یا ډنډونو کې د ناروغ ماشوم د لمبېدو له لارې نورو ته سرایت کوي. پولیو یا ګزند څو بڼې لري چې تر ټولو خطرناکه هغه په ګروپي ډول د بدن پر څو عضلاتو برید دی چې ماشوم د مرګ کومې ته هم رسولی سي. هغه ماشومان په پولیو ژرخته کیږي چې له وړاندې بدن معافیت نوي ترلاسه کړي، په دې معنی چې مخکې واکسین سوي نوي. د پولیو د ناروغۍ کومه ځانګړې درملنه هم نسته، خو یوازې ناروغ ته د تکلیف او درد کمولو لپاره درمل ورکول کیږي.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي،
مشال رادیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال ریڈیو دا سیولی کے
MASHAALRADIO
دا پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ او یو شمېر نورو ملي او نړیوالو بنسټونو په مالي مرسته د 1200 زلزله ځپلو کورنیو لپاره د کورونو پر جوړولو کار روان دی. مسولین وایي د کورونو جوړولو چارې به د ژمي تر رسیدو مخکې سرته ورسي، او دا چې بې سرپنا کورنۍ به په دغو نوو جوړو شوو کورونو کې ځای پر ځای شي. د برمل خلک دې کار ته خوښ دي او غوښتنه کوي چې د کورونو په خوا کې دې ورته د څښاک، د پاکو اوبو سیستم، ښوونځي، روغتیایي کلینیکونه او لارې هم جوړې شي. نجیب الله الوخیل رپورټ راکوي.
د پکتیکا د بیرمل ولسوالۍ زلزله ځپلي دی ته خوښ دي چې د ملي او نړیوالو بنسټونو او خیریه ټولنو په مرسته دوی لپاره د کورونو پر جوړولو کار روان دی. دوی وایي د کورونو په خوا کې د دوی د نوي نسل د ښې راتلونکي لپاره د ښوونځیو جوړولو او یا د سیمې ته د غځېدلو لارو رغولو ته هم اړتیا لري. د معلوماتو له مخې د پکتیکا په بیرمل کې زلزله ځپلو ته ډیری کورونه د طالبانو له حکومت سره په همغږۍ کې د یونیسیار او یو شمېر نورو ملي او نړیوالو بنسټونو او خیریه ټولنو لخوا جوړیږي. د بیرمل اوسیدونکي میرنواز مشال راډیو ته وویل
امارت اسلامي نه ډېر خوشحالي او بیا د ټولې نړیوالې خلک نه خوشحالي بیا چې چاه پښتانه او هر چا چې کړی دي سچ ته کړی دي ډېر خوشحالي ډېر قرباني دي.
میر نواز په خپلو خبرو کې لمرسته کوونکو بنسټونو وغوښتل تر هغوی دوی سره مرستې روانې وساتي چې هغوی بیرته خپل عادي ژوند ته ورګرځي. د یادې سیمې یو بل اوسیدونکی پیر روخان وایي د دوی سیمې ته غځېدلې لارې خرابې دي او تر دې ځایه د موټرو تګ او راتګ ډېر ستونزمن دی. نوموړی زیاتوي د دې ځای د خلکو یوه بله لویه نیمګړتیا له زده کړو څخه د دوی د ماشومانو او ځوانانو بې برخې پاتې کېدل دي.
د روډ په پاره کې چې موږ سره دغه وشي چې د روډ سام شي او وشي او بل غټه خبره د تعلیم دو چې د موږ څومره بربودي دغه به تعلیم ای نه په چا په قدر پیژي نه چا په عزت پیژي تعلیم شتانه سبق کې شامل نه دی ویلي.
بل لور ته په برمل کې د مرستو د کمیټې مسؤلان وایي چې په دې ځای کې شاوخوا 1200 کورونو د جوړولو چارې روانې دي. چیرې د جملې د 1500 بابا کورونو د جوړولو چارې بشپړې دوته نږدې شوې دي. د مرستو د کمیټې مسؤل مولوي متي الله منصور وایي
تصویر یې کوم روان دي باج رسیدلې کې باج شروع دي او نیم سو په دغه کې ان شاء الله کارن جوړ دي ډیر ډیر کاري خلاص ده او دونیو سو یو نشارت پاتلې چې هغه کار اوس چاته سګر سيته لري چاته ژغل سيته لري چاته دبر سيته لري شنه ته نږدې وخت یې هم شروع کړی.
یاد دیوی کله یې خو د بیرمل زلزله زپلی دوی لپاره د کورونو جوړولو روان بهیر ته خوختی. بل لوري ته د دې سیمې په څنګلوري ولسوالۍ گیان کې بیا زلزله زپلی شکایت کوي چې هغوی ته د سرپناو په برخه کې تر اوس هیڅ نه دی شوی او له دې اړخه له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. د روان کال د جون د 22مې زلزلې تر ټولو زیات زیان د پکتیکا بیرمل او د گیان ولسوالۍ اوسیدونکو ته اړولای وو.
د مشال ریډیو د سې شنبه یا نهه ورځې 19 پروګرامونه
حجرا
پلسنی مو بجو
د ځوانانو غږ
پایو بجا
سروي
پدونی مو بجو
د مشال راډیوي مجله
پدرېنی مو بجو
د کرخي پغاړه
پسلورو بجو
په ننګرهار کې د سیمیزو ریډیوګانو د ټولنې مسولین وایي په تیر یو کال کې په دې ولایت کې یو شمېر ریډیوګانې د اقتصادي ستونزو له امله تړل شوي او د پاتې هغو فعالیتونه هم کمزوري شوي دي. په افغانستان کې په 2021 زیږدیز کال کې د طالبانو د حکومت تر راتلو وروسته هلته نه یوازې ګڼ شمېر رسنۍ بندې شوي دي بلکې سلګونه خبریالان له هېواده بهر وتلو ته اړ شوي دي. تفصیل زموږ د خبریال په دې رپورټ کې.
په ننګرهار کې د سیمهیزو راډیوګانو د ټولنې مسؤل شفیق الله رحماني وایي په تیر جمهوري نظام کې په ننګرهار کې شل اف ایم خصوصي راډیوګانو فعالیت لرلو چې له ډلې د اقتصادي ستونزو له امله و راډیوګانې تړل شوې دي. د ده په خبره کې د سیمهیزو راډیوګانو اقتصادي ستونزې هوارې نشي ښایي فعالې راډیوګانې هم خپلې خپرونې بندې کړي. نوموړی وړاندې وایي
اوس مهال په ننګرهار کې 14 راډیوګانې خپل رسنیز فعالیتونه ترسره کوي خو اقتصادي ستونزې دومره ډېرې دي چې هغوی د یو کارتم امکانات نه لري. یعنی آزاد بازار نشته ده، پروژې خپرونې نشته ده، موسسات نشته ده. نو په دغه برخه کې مونږ په اطلاعاتو فرهنګ باندې غږ کړی ده، د آزادو ژورنالیستانو د اتحادیې په مشرتابه باندې غږ کړی ده. یو نامه کې مونږ سوسو ځله ویلي دي که چیرته نړیوال غواړي چې اف ایم راډیوګانې په خپل حال پاتې شي نو باید په یو نه یو لحاظ ورسره مرسته وشي.
رحماني زیاتوي چې اکثره راډیوګانې د حکومت د لوړې مالیې د ورکړې توان نه لري نو ځکه یې خپل نشرات تړلې دي. په سیمه ییزو راډیوګانو کې کارکوونکي بیا وایي له کله نه چې د رسنیو مالي امکانات کم شوي زیاتره ژورنالیستانو خپلې دندې پرېښي او نورو چارو ته یې مخه کړې ده. سمی والله او عبدالغنی چې لیوی خصوصی رادیو سرکار کوي لو حکومت او درسنیو لو نور لاتړو ادارو غوښتنه کوي چې د سیمه ایزو رادیوګانو اقتصادي ستونزې هوارې کړي.
یو میاشت کارو کې شپږ میاشتې به کارو کې ټول عمر خدای په فری توګه هم کار نشي کولی. د اړتیا لري پیسو ته که یو راپورټر د یو راپور په سیزي راپور جوړی نو دنه حتماً مصرف کیږي. دا چې رسنۍ په واک کې امکانات نه لري نو راپورټر مجبور دی چې د خپل جیبه مصرف
نورستان چې دلته په سخت شرایط کار کوي سخت کار کوي او له سهار تر بېګا زحمت وباسي خلکو ته فایده منه خپرونې چې د ټولنې په ګټه دي د ټولنې په خیر دي هغه وړاندې کوي خو په مقابل کې دوی ته هیڅ کوم امتیاز نه ورکول کیږي.
هڅه مو وکړه چې په دې اړوند د مسؤولو چارواکو نظر ولرو خو بریالي نه شو. د معلوماتو له مخې په افغانستان کې د تیر یو کال راهیسې د رسنیو څه باندې شپږ زره خبریالانو او کارکوونکو خپلې دندې پرېښي او شاوخوا 50% غږیزې انځوریزې او چاپي رسنۍ د اقتصادي ستونزو له امله تړل شوي دي.
زمونږ د خبریال رپورټ د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو سازمان یونیسف ویلي پاکستان کې سیلابونو د دې هیواد ماشومان د خوراک له کمښت سره مخ کړي دي. سازمان د اکتوبر پر 2 خپور کړي او رپورټ کې پر نړیوالو غږ کړی چې د خوړو د کمښت د مخنیوي لپاره د پاکستان له سیلاب ځپلو سره مرسته وکړي. په پاکستان کې د جون له نیمایي وروسته په بارانونو او سیلابونو کې د سلګونو کسانو د مړینې تر څنګ 3 میلیونه کسان اغیزمن شوي دي. تفصیل له پېښور شبیر احمد جان راکوي.
دا یونیسف دغه رپورټ وایي چې یوازې په سند او پنجاب صوبه کې په هر 9 ماشومانو کې د یو نه سوا ماشومان د ناسم خوراک او د خوراکي کمی سره مخ وي. دغه ډول 1 میلیونه سوا خلقو ته د پاکو څښلو اوبو ضرورت دی. 6 میلیونه سوا خلقو ته د صفایي او روغتیایي اسانتیاوو ضرورت دی. دغه ډول په سیلاب ځپلو سیمو کې 9 میلیونه خلق صحیح خوراک ته اړتیا لري چې پکې غټه شمېره د ماشومانو د دوی د میندو او جنکو شامل ده. دا 400 او نوخار بیلابیلو سیلاب ځپلو سیمو کې ویډیا میډیکل کیمپونه لګونکي ډاکټر ابرار علي خیل مشال لیډو ته وایي
زیات تر چکم دی نو ماشومان ته دا ستونزې ډېر زیاتې وي. هغه بل هغه صحتمند خوراک هغه ته صورت صحیح طریقې سره نه ملاوي دو. بل ورسره هغه ته چکم دی نو صفا اوبو انتهایی ښه ډېرې یعنی مثال موږ ته د هغه کمی په نظر باندې راغی او زیات تر چکم دی نو دوی ته مسله د الرجي مسله هم ډېره زیاته وه ځکه چې د سا اوبو چې کوم هغه اثراتونه هغه د دوی د سکن باندې هم موږ ته ښکاره په نظر باندې راتلل.
همدغه سیلاب ځپلو سیمو کې کار کوونکي زنانه ډاکټره ډاکټر سویرا د زنانو د ستونزو په اړه وایي چې کومې ماشومانې پالونکې یا د ماشومانو ناجوړه زنانه دي هغوی هم او بیا جینکې هم د ډېرو خوراکي او روغتیایي مسلو سره مخ دي.
وره یو خوځه چې دنو هغه وون کور سنبالي ته خدای خپل صحت ټکني نه خپل بچو دونه خیال نشي ساتل خپل کور والدونه خیال نشي ساتل. یو خوځه چې دنو هغه بیمار وي یا پرېګننت وي یا مطلب ماشوم لته ورکي او هغه ټیم کې هغه ته خپل بدن ته طاقت ضرورت دي او د پلس دا ماشوم او بوج په بیل دي چې هغه ته ورونه رسینه دا خپل بوډي متاثر کیږي خو آسان سره دا وی چې کوم ایمیون سیستم دی هغه دونه ویک شي چې هغه په آسان ویل اره یو زماري هغه کې څولې شي نو دا شاندغي ماشوم چې دین هغه ډیر زیات کمزور شي او بیا چې مخ کې زینه دا غي چې کوم بیماری بیماری وی یا جسمانی بیماری وی یا مازوتیا وی چې نور مختلف بیماری وی نه په آسان لګي.
دغه طبي ماهرین وایي کچره دغه سیلاب ځپلو سیمو ته په وخت صحیح خوراک او د څښلو اوبو او داروګان ونه رسولی شو نو دغه ماشومان د دوی میندې او دغه ډول نور خلک د معدې پوستکي د اوبو د کموالي دماغي او نور یو شمېر ناروغو سره مخ کېدی شي نو باید دوی ته په وخت دغه خوراکونه او داروګان ورسول شي.
ښه خوراک صحتمند خوراک ورسي هغه ماشومانو ته نکوته یا چې کوم مثال د هغه میندو ته زما په خیال سره چې دا کوم یو قسمه هغه سره کوآپریشن هم وي او بل چې کوم دی بر د غټو بیمارونو د غټو منظورونه بچ شي.
دا یونیسف دغه رپورټ دا هم لیکي چې خوشا 30% میندې په پاکستان کې دا وخت د وینې د کمی سره مخ دي او دغه ډول ټول پاکستان کې 25 میلیونه ماشومان په بیړني بنیادونو د غذا ډک خوراکونو ته اړتیا لري چې پکې 9 میلیونه په سیلاب ځپلو سیمو کې دي. نړیوالې ادارې نړۍ ته اپیل کړي چې پاکستان سیلاب ځپلې سیمې د 15 میلیونه ډالرو نه سیوا مرستو ته اړتیا لري. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د خیبر ضلع چارواکي وای په تیرا کې په غیر قانوني توګه د ځنګلونو د وهونکو پر ضد کاروای پیل کړی دی. دوی زیاتوي په دغه ترڅ کې د لکونو روپو ونې او لرګي نیولې دي. د چارواکو په خبره په تیرا کې د لرګو بازار تړلی دی او د قاچاقبرانو یا سمګلرانو خلاف یې مقدمه درج کړې دي. د خیبر ضلع ځینو کسانو د حکومتي ګام ستایل دی. فرهاد شینواری رپورټ راکوي.
د خیبر ضلع د ځنګلاتو محکمې مرستیال مشر اورنګزیب خان د اکتوبر په درویشتمه نیټه مشال ریډیو ته وویل چې دوی په لومړي وار په تیرا کې خپل اختیارات استعمال کړل او د ځنګلونو وهلو پر ضد یې کاروایی وکړه.
محکمې جنگلات ډېر لرګي قبضه کړ چې هغه غیر قانوني کړ شو او سل لرګي سره ماشینونه د مونی ول او دفتر دغه تمروړ دی تلته تانه تمروړ دی افسرانو په موجودیت کې هغه قبضه کړ او واغشت او د قانوني کاروي د پاره هغه باندې کاروي شروع کړی دا اوس منګه چې دین نور هم پدې کې مخپوړان روان یو پدې کې موږ سره ځلې انتظامیه ډېره مرسته کوي پولیس هم مرسته کوي اغه زه مشران چې کوم دی اغه مرسته کوي غیر قانوني اونو کټ کول والته او سمګلارونو ته سختې سره دا وینا کومه چې داسې قسمه ناول کارون نه د لاس اونیسي.
د خیبر ځنګلاتو محکمه وایي چې د 25مې نی بدلون لاندې په 2013 کې فاټا په خیبر پختونخوا کې ورګاډه شوې او اوس هلته د نور محکمو ترڅنګ د ځنګلاتو محکمې اختیار هم ورغځېدلې او د ځنګلونو په وهلو بندیز لګولې. دغه محکمه زیاتوي چې ځنګلونو وهلو سره په چاپیریال اثر پریوزي او ځنګلي حیات هم پکې خطر سره مخامخ کیږي. په باډه اکاخیل کې مشت یو فعال اتاوله پردي د ځنګلونو وهلو پر ضد دغه کاروای په حق له خپل تاثرات را سره شریک کړل.
که زمونږ سره جنگل پاتې نشي نو تیرا به تیرا پاتې نشي. نو د دې لپاره زمونږ د حکومت نه او د محکمه جنگلات نه دا خواسته چې کوم د جنگلاتو کوم قوانین دي هغه د تیرا باندې عملی شي چې جنگلات کټي چې کوم د ځان سره ظلم او زیاتې دي. د حکومت نه او د محکمه جنگلات نه زمونږ د اپیل دي چې کوم ځکه داسې غر یا مطلب زمونږ جنگل یې هغه کم شوی وي والی شوی وي کټي شوی وي نو په هغه ځای باندې نوی بوټي کرل شي چې هغه مطلب وخت تیریږي نه پینځه شپه کاله بعد به غازې دوباره خپل ځای ته راغلي.
تیرا دره د پیښور نه په خو او شاسل کیلومتر فاصله باندې پرته غریزه او ځنګلونو ډکه سیمه ده چې پولې او ورغزو کورمی او د افغانستان ننګرهار ولایت سره لګېدلی او په دې ورستو کې د سب ډیویژن درجه هم ورکړل شوی. د خیبر پختونخوا حکومت په دې ورستو کې په تیرا کې یو شمیر ځایونه د سیلګری مرکزونو جوړولو لپاره خوښ کړي او د سیلګری محکمې په ذریعه هلته خپل لا سروي مکمل کړي. فرهاد شینواره مشال ریډیو خیبر.
د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د شمالي وزستان استازي میر کلام وزیر روانه میاش په جمعکړی او تحریک التوا کې ویلي په دې صوبې 4.5 میلیونه ماشومان له سکولونو بهر دي چې د خبره لس لکه د قبایلي ضلعو غدي نوموړي پر دې مسله په اسمبلی کې د بحث غوښتنه کړې ده. بلخوا حکومت وایي د ماشومانو سکولونو ته د جلبولو لپاره به خپلې هڅې لا پسې تیز کړي. د فرخندې اسد پر رپورټ کې تفصیل ورو.
له شمالي وزیرستانه د خیبر پختونخوا د صوبایي اسمبلی غړي د اکتوبر په 11مه په صوبایي اسمبلی کې په تحریک التوا کې ویلي چې په خیبر پختونخوا کې 4.5 میلیونه ماشومان له سکولونو بهر دي چې لس لکه د قبایلي ضلعو نه دي. د دغو ماشومان عمرونه د 15 نه تر 14 کلونو پورې دي. په دغو کې سباندې 70% ماشومان انجونې او نږدې 30% هلکان دي چې پکې تر ټولو زیات په شمالي وزیرستان او باجوړ کې سکولونو ته نسی. د باجوړ یو ځای خبريال عرفان خان مشال ریډیو وای هلته د جینکو میډل او های سکولونه ډیر کم دي نو ځکه د جینکو تعلیمي شرح هم کم ده.
ابې که څه دی چې موږ ولې کړی چې کوم ګای شمیر کې د مډل یا د هاي سکندري سکولونو ضرورت دی نو دې اړ یو شته مڅه دی چې هم آلته په باجو ژوند کې د سکولونو کمې د راوي مشوالې دي.
بنظیر انکم سپورټ پروګرام تیر کال په یو سروي کې ویلي وو چې په باجوړ کې 3% ماشومان سکولونو ته نسی. د سروي تر مخه د خیبر پختونخوا په ځینو نورو ضلعو کې هم د جینکو تعلیمي شرکت کم ده. د سوابې د سرکاري پرایمري سکول یو استاد خدیجه بیبی مشال ریډیو ته وای ډېرې کورنۍ د امنیت د خرابې وضع له وجې هم خپلې لوریانې لری سکولونو ته نه پرېږدي. امیر کلام وزیر لخوا په صوبایي اسمبلی کې په جمع کړل شوي تحریک التوا کې ویل شوي دي چې شپږ شپېته فیصده ماشومان په شمالي وزیرستان کې، یو شپېته فیصده په جنوبي وزیرستان، په کورما او ورکزو کې اووه څلوېښت فیصده، او په خیبر او مومندو کې یو پنځوس فیصده ماشومان سکولونو ته نه سي. د مومندو د غلنۍ د جینکو هایر سیکنډري سکول پرنسپل ضیا پی پی وای زیاتره ماشومان د غربت او یا میډل او های سکولونو د نشتوالي له وجې له سکولونو نه پاتې شي.
یو ځای کې چې یو ماشوم لکه ففت کلاس پورې سبق وایي هلته پرایمري سکول دی، د هغې نه مخکې که د دې میډل سکول یا های سکول هغه لږ فاصله کې دی یا د بل ملک په دغه کې دی، هلته بیا دوی خپلې ماشومانې نه لېږي. بیا د دې ارلی میرجز والے خبره ده چې څه پورې دي سبق وایي هغې نه پس د دې میرجز والے دی
د دغه سروې تر مخه د خیبر پښتونخوا په بندوبستي ضلعو کې هم د جینکو تعلیمي شرح ټیټه ده. د مردان د یو سرکاري میډل سکول استاد توحید مراد یې په اړه مشال ریډیو ته وایي
پښتانه خو دې ته پریفر کوو چې داسې به وکړو چې دا واړه دې په دې مدرسو کې سبق وایي، نو هغه جینکې مونږ مدرسه کې داخلې کړو، یا د غریبۍ د وجې یا د هر څه د وجې چې کوم دي، نو مونږ دا زحمت نه کوو چې هغه دې د سکول میډل چې کوم دي هغه یا د دې د کلي نه هغه سړک ته دی یا هغه لرې دی یا د دې ملګري نشته، نو دغه یو وجه ده چې هغه د هغې نه بیا لرې، نو د هغې د وجې د هغې وړو سبق پاتې شي.
بلخوا د خیبر پښتونخوا د واکمن تحریک انصاف ګوند د صوبایي اسمبلۍ غړي شعبان وایي حکومت یې هڅه کوي چې د صوبې هر ماشوم ته د سکول او په دغو کې بنیادي سهولتونه ورکړي. دا په داسې حال کې دا چې د خیبر پښتونخوا حکومت وایي دوی په هرو درو میاشتو کې یو ځل د پرایمري سکولونو هغو جینکو ماشومانو ته دوه زره روپۍ او هلکانو ته پنځلس سوه روپۍ ورکوي چې کورنۍ یې د تعلیم خرچا نشي پوره کولی.
د مشال پنوم
ساس د لیکونو برېښنا لیکونو او ټلیفوني پیغامونو سانګړې خبرونه
د خبرونه د پای شي بي دي لن خبرونه بالو مجید بابر ورو
د اسلام آباد های کورټ مشر قاضي ویلي دي چې د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان په کورم کې د قومي اسمبلی د څوکۍ لپاره د نوماند په توګه په زمینی انتخاباتو کې برخه اخیستای شي. قاضي اطهر من الله د اکتوبر په 23مه د خان د نااهلۍ درخواست په اړه په اوریدنه کې وویل چې پر نوموړي په انتخاباتو کې د برخې اخیستو هیڅ بندیز نشته او هغه یوازې په قومي اسمبلی کې د خپلې اوسنۍ څوکۍ لپاره نااهله شوی دی. د جنوبي وزیرستان اعظم ورسک او د لکی مروت ضلع په شاباس خیلو سیمه کې په دوو بمي چاودنو نو کې یو کس وجل شوی او دوا کسان جوړل دي. د وانی سیمینا د پښتون غورنی غورنګ مرکزی کور کمیټه ممبر مولانا زینت الله افغان مشال لیډو ته ویل چې په وانه کې د طالبانو کمانډر تاج وزیر باندې بمی برید شوی، خو هغه په دغه برید کې بد پاتې شوی او ورسره په موټر سایکل تیرېدونکو کې درې کسانو کې یو وجل شوی او دوه جوړل دي. بل لوري د لکی مروت ضلع شاباس خیل سیمه کې نن سهار ناپیژندګلو ورسلوالو په پولیس ګاډي بمی برید کړی او ډزې پرې کړې دي. خو پولیس وایي چې په دې کې هغوی ته هیڅ زیان نه دی رسیدلې. د اعظم ورسک تاڼې باندې د برید ذمواري چا نه ده منلې، خو په لکی مروت کې په پولیس ګاډي باندې د برید ذمواري تحریک طالبان پاکستان منلې. د خیبر پښتونخوا په کورمه کې ځایي خلکو د مظاهرې له لارې له حکومت په سیمه کې د امنیت د ټینګولو غوښتنه کړې ده. پرون د اکتوبر په 23مه په پاړه چنار کې د کورمې د پاک یوت موومنټ په نوم د ځوانانو سازمان لخوا جوړه شوې مظاهره کې ګډونوالو د ترهګرۍ نه منو شعارونه ورکړل. د پاکستان د وکیلانو مرکزي او درې صوبایي ټولنو د سپریم کورټ د چیف جسټس له لوري د هغه عدالت لپاره د ججانو د نومولو پر ضد نن له عدالتي کاروایانو څخه بایکاټ کړی دی. د ایران سرکاري میډیا د اکتوبر په 23مه د هغه هیواد د ایټمي توانایي د ادارې په حواله ویلي چې یو بهرني هیواد د دغه ادارې سره تړلی د یوې څانګې د ایمیلونو سرور هیک یا غلا کړی دی. د ایټمي توانایي دا اداره زیاتوي چې انټرنیټي غلو یا هیکرانو سم معلومات په انټرنیټ هم خپاره کړي دي.
د خبرونو له دې لنډې سره اوریدونکو د مشال رادیو د نن ورځې نه ساته خبرونه پاتور رسیدي. تاسو پر همدې سپو د ډیوا رادیو خبرونه اوریدئ شئ. زه هارون باچا، مجید بابر او زموږ تخنیکی همکار اسحاق امیری د مشال رادیو له سټوډیو نه اوس اجازه درنه غواړو. د خدای په امان.